څرګنده کړه چې د سوریې د بحران د حل لپاره د امنیت شورا پریکړې لیکونه نه دي عملي شوي. بانکی مون وویل په سوریه کې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري مصیبت دی. جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې.
د ملګرو ملتو عمومي منشي بانکیمون وویل چې په سوریه کې وضعیت د زغم او منلو وړ نه دی. بانکیمون د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د سوریه د بحران د حل لپاره د هڅو ځنډول غیر اخلاقي او غیر مسؤلانه کار دی.
While ending the bloodshed remains primarily the responsibility of the Syrian parties, especially President
Ban Ki-moon وایي په سوریه کې د روان خونړي بحران حل د دې هیواد د ټولو خواو په ځانګړي ډول د ولسمشر بشار الاسد اساسي مسؤلیت دی. نړیوال او د سیمې هیوادونه هم د اور د لمبو د سړولو لپاره ډیر کار کولای شي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا پرون د امنیت شورا ته په همدې غونډه کې وویل چې تر ټولو مهم کار د سوریه خلکو ته د امنیت ټینګول دی او تر هغه وروسته باید په دې هیواد کې پر سیاسي او قانوني اصلاحاتو کار وشي.
I now intend to invite therefore Syrians to parallel simultaneous thematic discussions.
زه د سوریه خلک رابولم چې په همزمانو او اغیزمنو کاري ډلو وویشل شي او د جنیوا کنوانسیون باید عملی شي او دغه کنوانسیون د عملی کولو لپاره هڅې باید چټک شي. سټیفن د مستورا زیاته کړه چې په سوریه کې باید د تروریزم په وړاندې پر مبارزه غور وشي او اوربند اعلان شي. د مستورا په سوریه کې د قانوني او ټولنیزو ادارو د پیاوړي کولو لپاره پر کار کولو ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي پرون په نیویارک کې د امنیت شورا ته په دې غونډه کې پر دې مایوسي څرګنده کړه چې د سوریې د بحران حل لپاره د امنیت شورا پریکړې لیکونه نه دي عملي شوي. بان کی مون وویل چې په سوریه کې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري بحران دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي. عبدالواسی هلمن والد هلمن ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکي زما په نظر د ملا عمر مړینه به طالبان په څو ډلو ویشي او د سولې خبرې به په ټپه ودرېږي. عبدالاحد له هلمن ولایت څخه بیا لیکي چې ملا عمر د مړینه خبر خوش اوازې دي، دا په حقیقت کې سولې ته خنډ جوړول دي. جمشید کاکړ بیا له کندهار لیکلي چې د ملا عمر مرگ حقیقت وی روح د خاد وی هغه افغانستان له تجزیه څخه وساته. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بی سیمه تاسو اتل شمیرې لاره مو ازادي راډیو ته راستولې او له تاسو ټولو مننه. پیغامونه ډیر زیات موږ هر مرو په پروګرامونو کې ترې کار اخلو، یعنی تاسو ته خبرو. او اوس هم نور د راپورونو سلسله پای ته رسیږي. دوه اونیس پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام واورئ، پام وکړئ د اساسي او بشري حقونو اونیس پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. سید کمال شریف یم. ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه اوریدو ته هرکلی کوم. تاسو د ازادي رادیو دا او نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لیژارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د 9 ماده پاړه چې تعذیب سوي یا ځورول سوي شخص د حقوقو په اړه بحث کوي خبرې کوو. دا چې د اساسي قانون په 9 ماده کې د تعذیب په اړه څه ویل سوي د خبرونې له میلمه څخه به واورو. د خبرونې میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ښځو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څانګې مرستیاله مریم زرمتی ده. مېرمن زرمتی، د افغانستان د اساسي قانون په 9 ماده کې د تعذیب ځورولو په اړه څه ویل سوي دي؟
لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو په 9 ماده د اساسي قانون کې لیکل سوي دي چې د انسان تعذیب منع دی. هیڅوک نشي کولای چې له بل شخص څخه حتی د حقایقو د ترلاسه کولو لپاره که څه هم تر تعقیب نیولې یا توقف لاندې وي او یا په جزا محکوم وي د هغه د تعذیب لپاره اقدام وکړي یا یې د تعذیب امر ورکړي. د انساني کرامت مخالف جزا ټاکنې منع دي. هیڅوک نسي کولی، یعنې د انسان تعذیب منع ده په ټولنه کې، چون انسان انساني کرامت لرونکی ده یا اشرف المخلوقات. هیڅوک نسي کولی، په هیڅ وجه نسي کولی، د هیڅ شي دپاره نسي کولی چې انسان تعذیب کړي، یا تعذیب کولو ته مجبور کړي او یا هم د تعذیب کولو امر یې ورکړي. حتی که هغه کس تر تعقیب لاندې وي، په توقیف کې وي او یا هم په جزا محکوم وي، یعنی په درې حالتو کې، که یو څوک مزنون وي، که یو څوک تر توقیف لاندې وي، او که یو څوک مثلا جزا هم هغه ته حکم ورکړل شوی، بیا هم څوک نسي کولی چې هغه تعذیب کړي، یعنی دغه جسم ته څوک نسي کولی چې صدمه ورسوي، او یا هم دغه د تعذیب امر ورکړي. د دې لپاره ویلي دي چې حتی د انساني کرامت مخالف جزاګانې ټاکل منع دي. یعنی په ټولنه کې، لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې قانون د ټولنې، په ټولنه کې د نظم د راوړلو لپاره یو سیستم دی، یو جوړ سوی د دې لپاره داسې په ټولنه کې نظم جوړ کړي او د انسانانو اړیکې تنظیم کړي، خو بیا هم د همدې قانون په اساس باندې هم په ټولنه کې داسې جزاګانو تطبیقول چې هغه د انسان د کرامت سره په مغایرت کې وي، داسې جزاګانې نامنونکې دي او امکان نه لري چې په ټولنه کې هغه جزا ترسره سي. نو د دې لپاره تعذیب په هر حالت کې، که څه په کورنۍ کې وي، که څه په اداري مراجعو کې وي، که څه په عدلي قضایي نظام کې وي، که څه په ټولنه کې مثلا د ماشومانو سره په برخورد کې وي، په تعلیمي نظام کې وي، تعذیب منع ده. یعنی هیڅ څوک دا حق نه لري چې بل کس تعذیب کړي او یا هم هغه په دې باندې ورټي چې تا دا کار غلط کړی ده، یا ځان ته دا اجازه ورکړي چې دغه د تعذیب سبب سي. مثلا موږ تاسو په ټولنه کې د دې مسایلو شاهد یو، د موږ تاسو په تعلیمي سیستم کې تر ډېرې مودې پورې په ښوونځي کې به ښوونکی د لرګي سره ګرځېدو، یا همیشه همدا فرهنګ و چې په ښوونځي کې هغه ښوونکی چې د سره لرګی نه وي، شاګرد به دغه نه بیریده، او یا به همیشه داسې یو فضا به جوړه کړې چې باید یو کس وبیریږي. د دې په ځای باندې چې هغه فضا دوستانه فضا جوړه کړي، هغه فضا تعلیمي فضا جوړه کړي چې انسانانو شخصیتونه او اخلاق او کرکټر رشد پکې وکړي، برخلاف هغه به داسې نظام جوړ کړی و چې هلته به ماشومان بیریدل او حتی د خپل ښوونکي سره به خبرې نه سوی کولی، خپل ستونزې به ورسره حل کولی نه سوی. که به لس دقیقې ناوخته راغی، هغه به له وهلو ټکولو سره مخامخ کېدل. حالانکه چې دا د انسان د کرامت، چې انسان اشرف المخلوقات، دغه د کرامت سره په ټکر کې یو عمل ده چې اساسي قانون د قوانینو مور ده. درته ویلي دي چې تعذیب په هر حالت کې د انسان تعذیب کول ممنوع دي، حتی په هغه وخت کې چې د تاسې هدف د حقایقو کشف کول وي، که هغه هم له داسې کس نه وي چې هغه یا مزنون یې یا تر توقیف لاندې وي او یا هم مجرم یې. په داسې یو حالت کې هم تاسې نسئ کولی چې یو څوک تعذیب کړي، نو په عادي حالتو کې خو هیڅ څوک حق نه لري چې بل کس تعذیب کړي او یا هم دغه د تعذیب کولو امر ورکه او یا هم یغه ته داسې جزا تعین کړي چې هغه د انسانی کرامت په خلاف باندې ووسیږي.